د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تان د څنګ او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړي ده. هو، لومړی خبرونه. د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو تر حملې وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال سی بی ایس تلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره هواره کړه، او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډیره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکی اختر له رارسېدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د دیره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یې وجکړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې، خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډیره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې، بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي لا هم څلورویشت تنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم ورزیات شوي. مجاهد دا پر طالبانو فشار وباله او ویل چې دا پالیسي ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولی شي. د طالبانو څو مشران د نجونو پر تعلیم د حکومت له بندیزونو له کبله په تور لیستونو کې راغلي دي. په عین حال کې د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د اوکراین ولسمشر پرون الکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلي زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2012 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کاوه، د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نومور شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د روسیې یو جګپوړی ډیپلومات وایي هیواد یې داسې نښې نه ویني چې د سویس په مشرۍ د اوکراین د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. سویس مخکې ویلي وو چې غواړي په راروانو میاشتو کې د اوکراین د سولې د کنفرانس کوربتوب وکړي، که څه هم سویسی چارواکو ویلي وو چې احتمالا په لومړیو کې به روسیا په دې کنفرانس کې برخه ونخلي. خو په ژنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې دایمي استازي گنادی گاتیلوف پرون وویل روسیا د اوس لپاره دا چانس نه ویني چې سویس د داسې یو پروګرام مشري وکړي یا یې تنظیم کړي. روسیې مخکې هم ویلي وو چې د مسکو له ګډون پرته د سویس نوښت په ماتې محکوم دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلی دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځت للای ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه السلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژې کې ونه ساته، الله جل جلاله د دې ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی د وتګي ساتلی. حتی پر روژې کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روژه دار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وایي چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصلې او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کېږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصې هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دی په خپل کلي کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سګرېټ ورونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو درې او ساتو لپاره هم د خپل عمل ونه کی، دوی د خلکو سره هم داسره بیا کی
دا بیا څومره بد پایلې لري.
بد پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا میرمنې، لورې، زوی، کوچنی مورې، دوی ور سره لږ زره د خبره کاش کی، لږ د خبره ور سره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهل او تر ټکول پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډیرو پورې راغلی ده چې د میرمن، د مورې، د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جیګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر کې اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره داده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، موږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي، جامعې ته مضر وي، لکه نسوار سو، چرس سو، سګرټ سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ وایي په خپله خونه کې وهي، هلته ماشومان در سره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو مېرمنې ته، ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د موږ سپارښتنه ورته داده که دوی چېرته غواړي چې په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، نو روژې میاشتې بهترینه میاشت ده، ځکه ډېر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي، حتما ضرورا د دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او له هغه نه لرېوالی غوره کوي.
بله، او که چېرې داسې ونه شي نو واضح خبره ده چې ځان، کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولی شي.
بله بله بله، او او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بعد پایلې لري، دا ورسره نښتې دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیمه وایي هغه ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نشي کولی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره، د دې پر ځای باندې چې دوی تنه دغه نه خپلولو نه له خپلولو چکات نه منی دي، بلکې د روسي یو اصل ده هم چې دوی خپل زبه په کنټرول کې وساتي، خپل سترګې په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روسه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روسه یو دوی مورې ده، خو ولې نه روسه کوسي، خو د روسي یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله په قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیث کې هم راغلي دي چې نه باید روسه ته نه پدې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وڅکي او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل شوم چې نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له زبې نه بل مسلمان آزرده شي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپل روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نه شي تېرولی، همېش په لانجو باندې تېرېږي، هم روزه ماته دي دوی په لانجه، یا هم پیشلمای دي دوی په لانجه، یا هم د ورځې په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خبره ده چې هغه کوم ټایمونه چې دوی ته خوړل کېږي، د کورنۍ له نورو نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې دوی وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسېدونکي روحلا اوتک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې په دخپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت وه، او همدارنګ دغسې کارونه ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر خو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارک میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارک میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخت ویشي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا په دې کې مالګه لږ اضافه یا کم وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارک میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دې هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل ښار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي، او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي، او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې نه د روژه مات وخت یا لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ستیره کړی او
bale لکوره بیرونم کله ناکله لیدل کیږي چې مثلا له دکاندار سره له نانوای سره له موټروان سره ځوانان په ډیره وړه خبر باندې شخړې کوي اته تر وهلو رسیږي تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله
شخړې کیږي کله ناکله جګړې کیږي خو دا جګړې چې ډیر مړي شهیدان او په شهرونو کې په بیروباري ساحو کې تر سره کیږي یا کله ناکله بیروباري لار باندې یا کله ناکله دکاندار سره دا یو تاثیر دار ده زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي دغه کسانو باندې ګډه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او د دغه کسانو وضعیت ورڅه کې خرابېږي او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتي یا لار بنده کړي یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې خو خبر راغلی چې تلوار د هر چا وي هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي او تلوار بیا د ډیر ستونزو لامل کیږي که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري زموږ غږ درانه اوریدونکي واوري زموږ به توصیه دا یې غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کیږي چې د خلکو تر وایې ډېر یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي نو به د جنجال لامل کیږي او نو بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کیږي خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دکانونو باندې هجوم وړي یا دکانونو ته ورځي د سودا لپاره دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتیږي یا دکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا د شخړې رامنځته کیږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کیږي خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي بیا به انشاءالله دغه څه د مشکلاتو لامل نه کیږي نه به د ټرافیکي پیښو مخره لامل کیږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کیږي
bale دغه شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارک میاشت کې بیرون کې دا څومره بد پایلې درلودلی سي
من په تاثیرات به خدیر لري دغه سه مشکلات نو که جنجال وکي او که شخړه وکي دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې من په تاثیر لري بیا نو په جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډیر وخت په دغه شخړه کې یو ډیر خوش سي په شفخانه کې هم مالی مصارف پور باندې راځي هم همدارنګ د بند تر حالت پورې رسیږي نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي یو څه خبره تېره بیره سره یوسي لږ خبر د یو بل وزغمي دغه مشکل بیا نه خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډیر حوصله وکړي جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې هم به دوی په تشویش کې او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي خلک هم بیا شنور باندې وای فقط یو پنځه دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې وسه په شمانی لري اته دغه جنجال کله ناکله په ډیر مالی زیان باندې ما وړي کله ناکله ډیر خلک د چاکو څخه استفاده کوي یا دغه وسایل څخه استفاده کوي څوک زخمی کیږي یا کی خوږیږي نو دا بیا د پور خبره دا وان درنګ نو دا د پور خبره چې دا مالی تاوان څو د بند خبره سي دا د بند خبره سو نو کله کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي هغه ټول کورنۍ سره متضرر کیږي حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي نو پروژه کې باید د ځوانان ډیر فکر وکړي خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه نه او شکار ده چې ځوانان یا جګړه کوي ځوانان یو د بل سره فزیکی برخورد کوي فقط یو څو د کیاو سلات سره وسی ان شاء الله ورسره بیرته دا جنجال او جګړه په شمالي لري او بیا بونو د ځوانان ډیر قربان دي په شمالي
bale اغلته هغه کسان چې حضور لري کغه دکاندار وي ک نور کسان وي سودا بس راغلي ک د ځوانانو دا ډول شخړې او جنگ او جنجال ګوري دغه په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي
بېلکل د پروژه باندې کاملا بد تاثیر کوي دلته نو ځینې وخت ماشومان هم یي ځینې وخت ځوانان یي خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري لوستې کسان نه یي هغه داسې کسان یي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه یي رالوی شوي یا له سارا څخه تازه راغلي یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه یي منفي تاثیر ډېر کوي که څوک جګړه وکړي هم دغه د شار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت حتی ځینو خلکو دا وایي چې روژه یې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري، که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال ورسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوو. او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ما ته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ما ته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې، ځوانان یو څه ګرځېدلی یي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټرونه په لاین کې درېږي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دکان کې هم که یو څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما کوه دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یا هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مثال سوکا سوکا په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که ځوانانو ته خپله مشوره ولرئ، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده، او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. د دغو سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي، که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي، باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي، او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لاره واري، یا جنجال کوي، یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي، او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني، او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي، او همدارنګه په روژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي، او همدارنګه د خپلو کارونو تر څنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده، په دغه میاشت کې باید عبادت ته هم دوی ځانګړې کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
رسولیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله په اکله څه ویل شوی دی؟ د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده، دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره سي. د روزې کې بې حوصله ګي کول، روزې کې بې طاقتي کول، او اعصاب خرابي کول، او بې ځایه بدرد ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول، دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي، او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که په روژې کې دا صبر ونه کړي دا روژې بې فایده ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژې کې ونه ساته، د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وږی ساتلی ده او تږی ساتلی. حتی په روژې کې وایي که چا تاسو ته بده خبره مو که تاسو ورته ووایي چې زه روژه دار یم او زه جواب د بدې خبرې په بدی سره نه یم. د روژې د یو مؤمن کار ده، د یو مؤمن نه غوښتنه دغه کېږي چې دی خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند کې د اخلاق ور بدل کړي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی میلمه
د ازادي رادیو د ازادي میلمه قدر منوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړی است د ازادي میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانې نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنی خبریال میلمه دی زموږ دا میلمه د ټولنیوز پوښنی خبریال عبدالله حمیم دی عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغې ټلویزیون ته راپورونه برابرول دا چې په دغې موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو حمیم صاحب ډېره مننه کور دی ودان چې وخت دې راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کړي که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي
ډېره مننه فریدې سلامات وسه ژوندۍ وسه زه په اصل کې د اوروزګان ولایت یم اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم اما د لوی سوی یم عملت می شونځي وسته د عملت می ټول ژوند مې لامه غزای څخه پیل شوی دی خو په اصل کې زه د اوروزګان ولایت څخه
حمیب صاحب د زده کړو د پایل نه راته وایا خونځي ته د نومړي ځل لپاره چا وړی وي هغه ورځ د یادېږي ځکه عموما ماشومان چې خونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې خونځي کې پاتې شي تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطرت شی ورنه لري
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم هغه ښوونځي کې شامل کړلم زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما واغې سره مسول یو خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغې سره موږ عادت وو چون کور کې موږ درس ویل مسجد کې موږ درس ویل او د نورو ماشومانو پر کم نه وو او اول ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی وو د ملا بورجان په نوم باندې وه د هلمند د مرکزي لیسې څخه وه نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر وو هغه نه شاملوه خو بیا ویل چې نه یو ځای ځي یو ځای راځي بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو د ماما د زوی مې مور پلار نه وه هغې په اروپا کې اوسېدل زه د ماما زوی مې عملته وو نو ما هغه سره همزولي وو همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو او د ښوونځي داخل څخه نه خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو هغې سپی درلودې نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ما پسې منډه کوله ځغستله بې موږ بې صیرو دا سپي نو همدغه مې دغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي
د درسونه په اړه راته وایا خوانځي کې تکړه وی ک ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو غدر نه تکړه او کوم مضمون دی خز دکیده
زه فکر کوم چې زه شوم درسونه کې تر دې اتم سیمپ نام سیمپری زه شوم ورسته بیا فکر کوم تمبل سولما ما چون دیني درسونه ما تاکي بوله مسجد تمبلله ما دیني درس مې موله او بیا د دې ترڅنګ په طالبانو اوله دوره وه هغه وخت کې دا کورسونه وو انګلیسي وو دا شان ډېر کم وه خو بیا هم د ناس پروار حادي په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم هغې ما ته جامه زار تقسیم منفي ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي اوس چې هر ځای خدای دې ژوندۍ لري نو زه شوم تقریبا درسونو کې در دا نهم لسم سمپرې زه شوم ما درسونه ویل او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم ماماګانو سره خپل دانه او د نیکه سره اوسېدلم هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همېشه په هغه کې نمرې مکمل به وې هغه دری مضمون وو
حمیب صاحب قدم راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدې زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې ولې په لوړو صنفونو کې د تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې څه علت وو
نه پوهېږم ماما مسله دا سی و چې کڅام زه د دې د پاره مالته د دوی سره وسیدلم چې زبای درس و ما زبای تعلیم وکم کڅام ماماګان ویم ټول لاغي شونځي ته تله پونتون ته تلاغي ډیر زحمت را سره ایستې اما ځینی وخت دا سکیږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي ځینې میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاګردان ستا هغوی د هر کم محیط او د هر کم میتود سره هغوی عیار کیږي هغوی بلد کیږي اما زه چې کله نام لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم ډېر به په مشکل کې وم
کدام را ته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم مو ونیو چې پایلې کوي کانکور ازموینه څنګه تیره شوه په دې را ته وایست
زه چې کله دولسم سیم څخه فارغه شولم هغه وخت کې 2010 کال او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و موږ یې نه پرېښولو زه کشره مو نه ما تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې 256 نمرې ما وړې وې او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیاب شوی وم که څه هم هغه هیڅ ما نه و انتخاب کړی خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوم نو زه ډېر خوشحاله وم پلار ته مې زنګ ووهي هغې په سپین بولتک کې اوسېدله چې پلار زه پوهنتون ته کامیاب شوم اوس به زه څنګه وکړم زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیاب شوی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای هلته وای زړه ډاټا وای بیا مې پلار ته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی بیا به وروسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړ نړم او چون پلار مې ضعیف و او هغه هم سپین ږیری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرا هم د مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم
حمیم صاحب تاسې په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په هغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسې په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه راته وایي او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ و او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه همدا ارمان وو چې کاش زه مانته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکړم ما په هلمند کې مې کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون و ما مالته کار کوي بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي رحیمي په نوم باندې و هغه کس هلته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم هلته وظیفه ما نیولې ده او دا زای خالد ته دلته کار کوي چې زه ورته وایم ما وایي وو زه خود کار کوم بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډیر کشر معلومېدلم بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم بیا غیره ټول چې موږ څنګه درته وو زه بیرته رالم هلمند ته په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و خو هغه یې بېرته ځواب کړی و بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و هغه هم یو میاشت کار کړی و بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې نو ټلیفون مې سایلنټ کړی و زه خبرونه کې وم کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې ما ته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې هغه وویل چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې ما یې و بیا وایي چې کندهار ته راسته د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړه همداسې کابل ته راسه بس همداسې زه ولاړم خو جالب دا و چې هغه لطفالله نجفی زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سر لیدنه او کسام زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راپورونه ما هغه ته لیږلي و خو زما سره کوم امتحان کوم انټرویو سم زما سره نه دي ترسره کړي. نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی زه هملته ځم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بیرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ وه په دې شلو کلونو کې او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم بیرته ژوندی نه راګرځم.
هلته هر لحظه مرګ و ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنې ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و که روزګان و جنګ و که زابل و که کندهار و اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي داسې ډېر وختونه راغلي دي ډېر داسې پیښې راغلي زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین انفجار سي یا زه دلته ووژل څه مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووایي. نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوه چې مال بیا په اسانۍ سره یو څوک زما فامیل ته زنګ ووایي چې خبرې کړي چې دا هلک یا مړ دی یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښونه بیرته راتلې خپل دفتر ته خپل کارځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي او ادامه ورکړي؟
فریدی اصلاً دا یو جنون و کار کول او یو ټول خوشی درلوده یو ټول غرور درلوده چون چې زه یو داسې خطرناکه ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې لان تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناکه ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبرې لان به و هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلود ستونزه خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشرېدی په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشرېدی او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدی او ما به د هغه فیډبیک لیدی نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بله ورځ باید بیا ولاړ سم او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کړم نړۍ ورباندې خبر کړم.
همیم صاحب کدام راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړي اوسېدونکو سره خبرې کړي دي دوی ډېر زیات عمده مشکلات لري لکه په دې وروستیو کې د پاکو اوبو کموالی ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل تاسې چې کله اغېز نه رپورټینګ کولو د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وې؟
فرید هلته ډېر مسایل و ډېر مشکلات و حتی داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي و اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لویه ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختی هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدر سره و چې هغه کشت کوي کاچاک کوي روزنه او پالنه د مواد مخدر کول د تاریخ د کوله همدا دا لوی بدبختی وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن ات کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلې بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د دې څخه به یو بیلچا ورسره و دی به په کرونده کې به کار کوي. د کروندې ارزښت چې کتلې وای هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود. یا ماده ده به سیری بوټان سیری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې لیدلې وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو ناپاک کرونده کې کار کوي یو هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی دا زحمت باسي د میلیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې. ځکه هغه به تاریخ کرل هغه څخه به یوروینو بوډرو کریسټال جوړېدل هم د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وې او سخت بیوسی به ما ځان به بیوسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوري نظام و دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې هم د هغه ولایاتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی. بیچارهګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیب صاحب کدام راته وایي په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه در ته وایم چې هلته ولسوالیانو کې په خاصه توګه د هلمند سنګین ولسوالي موسی کلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و. باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه یا هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند پور نه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانه کارځای تولید هر څه په دې ولسوالی کې کیږي. دی کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي دا کاروبار باید همداسې وساتل سي او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم که څام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه. هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي هلته یو ماشوم یتیم به نه و او هلته به یو مور او پلار بې اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګېدل نه د هماغه ولسوالیو څخه نظامیان هم وه هغوی به په حکومت کې هم وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه د اکا زوی به په طالبانو کې و بل د اکا زوی به په حکومت کې و او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړي تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه افغانستان نه ووتل کنه
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وي یوازې شار پاتو ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي ما هره ورځ به راپور درلودي. خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو د شار ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې چې زه له کندار څخه راووتم کابل ته رالم. خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیر شلو کلونو هر څه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و. ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، کور کی نشرات تکرار ہوا تکراری ہوا ماں چولی دلا گروپ کی مسیج رالی چی دلجزری خبر کسان اگے ارک پہ داخل ایجی یم دفتر تو ہوا لے چی ماں عبدالحق و مری مجنول چی بلاڈ سوال دا یو تاریخی شیبہ دا دا افغانستان یو بدلن سره مخ کیږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي. دا که د خلکو خوښه یې کني خوښه ما دا ماده به ثبت سي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارک ته، خو هغه یوازې الجزیره هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارک ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدانی هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه. د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته وروسته یو یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلیې کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتر له افغانستانه ووتلی، لت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم. خو چانس خلکو ته خلق وتله، هغې نن چا مشکل درلودې هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق عمری تر ډېر وخته پورې موږ همالته پاتې وو، بیا عمری ولاړ همالته. د پخواني کسانو څخه یوازې زه و صافی صاحب و یو څو نور دوستان مو شاته وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټولو نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستې، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبرې الی د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان سوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایي شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هر پیښه چې پکېدله زما لپاره جبران سخت و، او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و، او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلو نیوز سره کار پیل کړی و، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، ته هغه ژوند له لاسه ورکړي، د هغه فامیلونه چې وزه ګورم، د هغه د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د روستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغه مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به ویم، زه خپله وایم چې دا یو هنر دی، او چې ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي، او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي، اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي. چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي، هغوی یو رپورټینګ نشي کولای، رپورټ نشي لیکلای، اما یو کس کې که هغه له دولسم سنف څخه فارغ شوی، هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم، او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدا خپل کارونه کوم، او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم.
ډېر زیات مننه. کور دې ودان حمیم صاحب، چې وخت دې راکړ او خبرې دې وکړ.
گسپ سو دے، کامپ سو دے، سودا گرا، سودا گرا، گسپ سو دے، کامپ سو دے، سودا گرا، سودا گرا، تلپ سو دے، بامپ سو دے، سودا گرا، سودا گرا، گسپ سو دے، کامپ سو دے، سودا گرا، سودا گرا. سو دے سودا گرا، دملک پگڑے پسور پخرسی گی، تجمات امام پسو دے سودا گرا، گس پسو دے، کام پسو دے، سودا گرا، سودا گرا. جنت د مستورو په هواس کې، د مست انجام پسو دې سودا گرا، د یوسف بشان سپیر پسلسل، نن سوا غلام پسو دے سودا گرا، گس پسو دے، کام پسو دے، سودا گرا، سودا گرا. سود سودا گرا انگریزی رسکی شراب بوتل پسود انگریزی اسلام پسود سودا گرا گس پسود کام پسود سودا گرا سودا گرا تلپ سود باپ سود سودا گرا سودا گرا گس پسود کام پسود سودا گرا سودا گرا
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پل سوک دا پردوشن دلتا پا په پیسو شوه.